سلامونو وخت مو بخیر خره خلاصت دی مهال خبرونه ته د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشو افغانان لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینو پی وبین کویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه لیدوم ویل چې د افغانان لپاره د موقتی خوندي وضعیت برنامه به د می په شلمه پای ته ورسیږي او دغه لغوه کېږي دلته د جولای له 12مې اڅخه عملی شي. د موقتی خوندي وضعیت برنامه د غو بهرنی وګړو لپاره ده چې د جګړې طبيبي خو یا نور غیر عادي شرایطو لمله نشي کولی خپل هیواد ته ستنه شي. طالبانو او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ تورخم کې یو غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ایکس پاڼه پی وی پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دوړو خواو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. پورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول و. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی د راپور له مخې حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلن په اړه بحث وشو. لغه وخت رئیس چې طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې سوزل نه ختي کړی دي. دا نه ختي کله ناکله د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل شوی دی. ټاکل شوی د چینن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیو کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور پرون له کابل تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیو راپور کې وایي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ایزې همکاري پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو او انرژي په برخه کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، روسي او د سیمه دیش مینو ریوادونو وزیران همدارس د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګه خبرداري ورکړي چې نن سه شنبه په بدخشان، لورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 10 او 20 ملي متر ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په لویدیځ، سویلي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې 50 څخه تر 80 کیلومتر پورې وي. مخکې د دې دوشنبه په ورځ په ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه لا اوسه څخه ټیټه ده. د دې ادارې په وینا وچکالۍ په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د هند پر وړاندې د هر ډول ترګریز بریت له پیلولو دی ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ په تلویزیونی وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودی لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترګرو پر مرکزونه شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سختدریز او وسلوالو ملاتړ کوي او ویلي چې هغه ځایونه چې تېرونې د هند لخوا پرې برید شوی وو ملکي سیمې وي. اسلام آباد تر اوسه د هند لومړي وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. او روسي خبرم دا چې د قبرز کډوالو براسیل وزیر وایي سوریې موافقه کړې چې خپل هغه دبا بیرته واخلي چې د کښتۍ له لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه یې کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ ویل چې دوه کښتۍ چې هر یې وایي دېرش سوریایي وګړي لېږدول، په وروستیو ورځو کې د دواړو ښځو تړون له مخې بیرته راستنه شوي دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزیات پر نه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرص پر حکومت غږ کړی چې دغه کډوالو بیرته ستنول ودروي چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې د هیواد ته ستنېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجو روغ او صحت مند بو سي. زه ستاسو شوون کې یو ځل بیا تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ته راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د پنځه دېرشمې صفحې څخه پیل تر یو پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر و، د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمیر کښې موږ او تاسو ویله چې د هغوی شمیر چې دی د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ د هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کښې په وخت د پخ په پام کښې نیولو سره د دوی د تعامل په چټکتیا باندې اغیزه لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو په دې لوست کښې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاوو څخه یا د لاملونو څخه چې کولی سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کښې د ذرو لوري دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو وګورو، دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغیزناک لامل واوسي. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي دوی یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کښې او په عادي فشار ورکولو کښې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دغورو ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هره ثانیه کښې یو ټکر رامنځته سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو که چیرې دلته د هایدروجن ګاز د آیودین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کښې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن آیوډاید، خو چیرې د هایدروجن ګاز او د آیودین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیوډاید د جوړېدلو لامل سي، دغه تعامل به له یوې ثانیه څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کېږي. خو لیدل شوی دی یا هم لیدل کېږي، که چیرې د یوې کوټې په یوه تودوخه کښې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډېر ورو ورو او ارام ارام سلو سلو چې کېږي ترسره کېږي، ځکه ټوله ټکرونه یې د دې د تعامل لامل نه دي شوي یا هم د دې لامل نه دي سوي چې دوی ته څه شی وکړي یو تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کښې یوازې او یوازې لاس ټکرونه څه شوي دي د دې لامل شوي دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري څه سي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید څه سي برابر کړل سي تر څو هغوی څه شي سي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کښې هم وینئ، د کلورین او کاربون او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ او تاسو وینو چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره څه شي کېږي ټکر کوي د ټکرونو له وجې څخه، د دې باعث کېږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې څه شي سي لاسته راسي. یعنې دا چې د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره سوی دی. لازو ګرانو زده کوونکو، یو بل عامل هغه د ټکر په وخت کښې د ذراتو انرژي ده، چې موږ او تاسو د ذراتو هغه لوري وویله د ټکرونو لوري. اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یوه اندازه انرژي، یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي، باید یوه اندازه انرژي هم ولري. یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې څه سي ترسره سي یا تعامل منځته راځي، چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم څه شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیې چې دي، چې موږ او تاسو ویل د فرضیې په مرسته موږ او تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې ده هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو په روښانه ډول سره ځینې لاملونه، چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی، چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چش کیږي زیاتیږي. یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي، د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي. د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چش کوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي د هغوی کچه او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې، موږ تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمنځ ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمنځ. که چیرې وګورو د دوو اټومونو ترمنځ یا د دوو د ذراتو ترمنځ ټکر، د دې لامل سوی دی چې په عین وخت کې هلته ټکر ترسره کیږي، یوه اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر ورکوي او په مختلفو لورو سره دوی چش کوي، حرکت کوي، او د دوی د تودوخې او د دوی د ذراتو د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی آن د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د ذرو د ټکرونو فرضیه چې وه ځینې نیمګړتیاوې درلودله، چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د ذرو د ټکرونو هغه فرضیه چې وه د هغو موادو لپاره سمون لري چې یوازې ساده واوسي او په ګازي فاز کښې شتون ولري، چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیه یوازې د دوی لپاره، خو په محللونو کې دغه فرضیه چې وه سمون نه لري، ځکه په محللونو کښې د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ واټن چې دی لږ ده او نشي کېدلی چې ذرو ته د ګازاتو په شان فکر وسي. دوهم، د دوی د ټکرونو په نظریه کښې موږ او تاسو وویل او تعامل کوونکي ذرې په ډله ییزه بڼه او په سختۍ سره په نظر کې نیول کیږي. یعنی دلته د دوی ترمنځ هغه ذرې چې دي په ډله ییزه بڼه دي، نو دا خو چې ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زده کوونکو، دریمه نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی، خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري. نو ځکه دغه یوه نیمګړتیا وه چې دلته یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی. سلرم ګرانو زده کوونکو، هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وایي نسي کېدلی چې د تعاملاتو د فعال کیدلو انرژي باید څه شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور. ګرانو زده کوونکو، د هغه ځینې نیمګړتیاوې وې چې موږ او تاسو وویل، د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته محللونو ته وکاروو، ځکه دا یوازې د ساده او د ګازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وه چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کټلستونه پېژنو، او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تېر لوستونو کښې لوستي دي، خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کښې وایي کېدای سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي. که چېرې موږ او تاسو ویلو یو لامل یې کټلست و چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي، کېدای سي چې موږ او تاسو وایي په کیمیاوي تعاملاتو کښې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل سي، چې کټلستونه خپله هغه مواد دي چې په تعاملاتو کښې برخه اخلي خو تعامل چټکوي، خو خپله په مصرف باندې نه رسول کیږي. یعنی په عمل کې دغه کټلست چې د خپله د تعامل په یو پړاو کې مصرفیږي، خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د هغوی په تعاملاتو کښې، یا هم کېدای سي نیکل او یا هم فلاتین، خپله د د یو کتلس په توګه په دودی په تعاملات کې وکارول سي. خو دغه عنصرونه کچیر وګوري او اندازه تودوخه جذبوي، کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بنه ازادیږي، یعنی انرژي یو اندازه چې کوي ازادوي، چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کیږي، چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یو ښه زمینه وه. چې موږ او تاسو وویل چې خپله کټلیس په تعامل کښې په مصرف نه رسول کیږي، یوازې یوازې د تعامل د چټکتیا باعث کیږي برخه اخلي پکښې کې. نو په همدې اساس د تعاملاتو د ښه ترسره کیدلو لپاره د کټلیس شتون ډیر مهم و. ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د کټلیس چې ده په څو ډولونو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم متجانس کټلیس ده او بل غیر متجانس کټلیس ده. متجانس کټلیس زده کوونکو هغه کټلیس ته ویل کیږي چې دوی د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه رامنځته کیږي، د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه کیږي رامنځته کیږي. او غیر متجانس کټلیسونه بیا څه ناڅه د جامدو موادو سطحي یا هم یا یو عنصر دی چې خپله لومړني مواد کولای سي چې د هغو په سطحه کړي په آسانۍ سره ترکیب سي، چې دغه ډول کټلیسونه بیا لومړنیو موادو د خپلې سطحې له پاسه جذبوي. او دوی به په دوو قوو چې یا هم د هغوی د لومړنیو موادو جذب ترسره کوي، چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده، چې د واندروالز قوه او موږ تاسو په تیرو لوستنو کښې لوسته ده. ګرانو زده کوونکو، د کټلیس دا دوه ډولونه موږ او تاسو په یو مثال کښې هم کرو، چې په هغه مثال باندې موږ او تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلیسونو باندې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې کټلیس شیشې ورته ویل کېدل، په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدله. اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې کټلیسونه کېدای سي چې د متجانس او غیر متجانس په بڼه په همدې ترتیب، یعنی لومړی دوی خپل په لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه شي کېږي وجود لري. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو چې سلفر ډای اکساید خپله د ګاز په حالت کې وګورو، د اکسیجن ګاز سره څه شي کوي تعامل کوي. کله چې دوی ته تعامل کېږي، د دوی ترمنځ یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلیس یوه اندازه د دې باعث کېږي چې د دوی ترمنځ تعامل څه شي کړي چټک کړي خو خپله په مصرف نه رسول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو ګورو دلته په دې تعامل کښې د کټلیسونو په نشتوالي کښې دوی ورو ورو څه شي کوي تعامل کوي، یعنی دلته کټلیس شتون نه لري، یعنی دوی څه شي کېږي ورو ورو تعامل ترسره کوي. کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېرې لوړې انرژیکي خنډ د شتون له امله کېدای سي چې د دوی هغه انرژي څه شي وسي لوړه سي، یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سرته ورسېږي، نو که چېرې مخلوط ته کېدای سي یا هم د نایتروجن اکساید د مونو اکساید د ګاز زیاتول یا د کټلیس په توګه د دې څخه موږ او تاسو استفاده وکړو، یا کېدای سي چې د دوی پر تعامل باندې څه شي وکړي د دوی د تعامل د چټکتیا باعث سي. چې د تاسو دلته په دې ځای کښې وینئ، نایتروجن د مونو اکساید مو څه شو کړ دلته د یو کټلیس په شتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره، او بالاخره د دې باعث کېږي چې د دې ترمنځ هغه کټلیسونه څه شي د دې باعث چې تعامل د چټکتیا باعث سي. او په همدې ترتیب راسي تاسو وګورئ، د میتان ګاز او د اکسیجن ګاز د کچیرې وګورو، دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي تر څو دوی څه شي په کاربن ډای اکساید او په عین وخت کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکړي اوبه په لاس راکړي. دا د کچیرې موږ او تاسو مخکې هم ویله په عادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن ګازا چې دي کېدای سي چې ورو ورو تعامل ترسره کړي، نو که چېرې د کټلیس په شتون کې بیا اوسي کېدای سي چې دوی د دوی تعامل څه شي اوسي چټک اوسي. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالی لرونکي دي. لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي، دوام د زراعتو لوري نیول باید ټاکل شوی وي، جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیاته وي. دا ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال کتل ستوده د تعامل په یو پړاو کې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کې کتل ستونه مصرفیږي، بیرته تشکیلیږي، له منځه ځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکون کو چې ټوله بچور روغ او صحت مند به استي. ګرانو زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مضمون ته شراغ لاس وایم، او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پر می ملتیا او کریز موږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکینونه، چې د دو اویمې صفې څخه پیل تر دو اتیمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې الکانونه وپېژندل، سایکلو الکانونه مو وپېژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ته د فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو الکینونه پېژنو، چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبوع هایدروکاربونونو یو ډېر ساده مرکب موږ او تاسو کولی شو چې وبولو ایتلین و بلو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د یو ګونې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین مانا یعنی تیل جوړوونکي، یعنی دا چې دوی تیل جوړوونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پېژنو ګرانو زده کوونکو، چې عبارت د سی این ایچ دوه این څخه ده، چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمېر او دوه این د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دغه اړیکې ډول یې د سیګما او د پای کېدای شي چې وجود ولري، او یو ډېر ساده مرکب یې هغه مخکې موږ ورته وویل چې یو ایتلین ده، چې د اس پی دوه هایبرید درلودونکی ده. که چیرې تاسو دته وګورئ، موږ او تاسو راځو ایتلین ته یو 500 درجه د سانتیګرید تودوخه کښې تودوخه ورکول کېږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه په نتیجه کښې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکوي، یو هایدروجن چې کېږي ازادیږي. بل تاسو په دې ځای کښې وګورئ، دلته موږ او تاسو د الکینونو جوړښت لرو چې دی یو ساده او ځانګړی جوړښت درلودونکي دي. دوی په خپل مالیکولي جوړښت کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه یې د دوو جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنی څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او بل دی د کاربون د اټومونو په خپل منځ کښې هغه دوه ګونې اړیکه چې ده، هغه د اس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. د اس پی دوه هایبرید درلودونکي یا هم په دې حالت کښې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې دي هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولی شي، او په یوه سطحه کښې شتون لري، یو سلو شل درجه زاویه جوړولی شي، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطحه کښې په عمودي ډول سره او یو له بل سره څه شي موازي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. زه ګرانو زده کوونکو، د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو، چې د الکینونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو وایي چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول کولی شو. د دوی په ایښودنه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ای این ای ورستاري د هغوی د ایزلوک د القانونو چې ای این ای ورستاري پر ځای باندې چې شکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کښې هم یو اور زنځیر ټاکل کېږي، بیا وروسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره ګذاري کېږي، نمبر وهنه کېږي، د نمبر وروسته هغه د دوی شاخونه چې دي هغوی چې شتون لري، لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، وروسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د ماویزې نوم اخلو، او بالاخره په اخر یا په نتیجه کې د ټول مرکب نوم اخلو. د ای ان ای پر ځای باندې د ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کول. څنګه تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو یو اور زنځیر انتخاب کړی دی مرکب پر څلرم کاربن باندې شماره گزاري څخه وروسته وینو چې یو میتال ګروپ ایواز شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر څلرم کاربن باندې د میتال د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کوو. وایو چې پر څلرم کاربن باندې میتال هیگزین. په همدې ترتیب راسي دوام مثال ته که چیرې وګورو لومړی اور زنځیر انتخاب کړ او د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او شماره ګزاري څخه وروسته په دوام کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یو ماویزه ده د میتایل ګروپ وجود لري. نو وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم تشته هیگزان ماضي د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ورزده پکې. وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل هیگزین او داسې نور سره. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د الکینونو ایزومیري وایو چې د الکینونو ایزومیري چې د په دوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپله د پخوانی طریقو نومې شودنه وه چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دي یو بل سره ورته دي خو دوی د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکباتو څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکه کښې څه شي کېږي رسمي ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوهمه طریقه یې د زیټ ای یا هم نوې فضایي کړنلارې په نوم سره هم یادېږي یا د فضایي زمیرې په نوم سره هم یادېږي چې په دې دا ایزومیری چې د زیټ او ای په تورو سره ښودل کېږي چې په دې ځای کې که چیرې موږ او تاسو وګورو هغه ایزومیری چې په هغوی کښې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري دا رنګه جوړښت ته د زیټ ایزومیر وایي. ځکه چې زیټ د خپله د یو آلماني کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې یو ځای والي یعنې دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیری چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوه بېلابېلو لورو باندې یعنې په بېلابېلو سطحو کښې په بېلابېلو لور کې شتون ولري هغوی بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمیس په توګه په نوم سره څه شي کېږي یادېږي چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو او دې چې ویني یو له بل سره جوړسیس فورمولونه یو شان خو یو له بل سره څه شته یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي او لورې یو له بل سره مخالف او چیرې سره ورته اوسو بیا وایو چې دا څه شته زیټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص یې دوه ګونې اړیکه لري. نو په همدې اساس وایو د دې فزیکي خواص د دې شیدو درجه یې ټیټه ده کثافت یې لوړ ده د هغه مرکبات چې کاربونونو شمېره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري. او په همدې ترتیب کثافت یو څه د یوه څخه لږ دي خو ځانګړې بوی لري او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي یعنې په اوبو کښې په کمه اندازه سره څه شي کېږي منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته دا چې دوی چې دی خپله د دو دوه ګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکه فضایي ځایونه ټاکي. نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافه د هغوی د خط د پاسه د دواړو اټومونو هستې چې شکړي دي او له بل سره نښلولي دي او د دې ترمنځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه چې شته شتون لري. نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره شي. نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته چې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتلین د نیکل د کتلس په شتون کې هایدروجنیشن شي موږ او تاسو چشم په لاس راکوي ایتان په لاس راکوي یعنې که چیرې د نیکل تودوخې 1500 درجه سانتي ګرید کښې تودوخه ورکول شي او د نیکل په کتلس په موجودیت کښې دوی راځي په چشم باندې بدلېږي په ایتان باندې بدلېږي یا هم ایتان لاسته راکوي. او که چیرې د الکینونو اکسیدیشن ته راسو یعنې اکسیدایز کېږي دوی چې دي په اسانۍ سره یو په بېلابېلو اکسیدایتونو سره تر اغېز لاندې راځي او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولی شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو له بل سره څه وکړي توپیر وکړي. نو موږ او تاسو وینو که چیرې د الکینونو اکسیدیشن څخه په بېلابېلو مرکباتو ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځېدونو څخه په پایله کې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلی ده، اوبه لاسته راغلی او انرژي ترې چش شوې ده لاسته راغلی. خو په عادي شرایطو کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکو په ځای باندې چش شي ترسره شي. او که چیرې وګورو موږ تاسو ویلی چې دی کولی شي په آسانۍ سره په بېلابېلو لارو سره چش شي دوی اکسیدیشن شي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي د دوی کیمیاوي تعاملات کړي او هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي. په پایله کې کولی شي چې پولیمیرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي. د ایتلین پولیمیرونه چشکې به ترې جوړوي. هغه شي لومړی الکین د مونومیر په نوم سره او په همدې ترتیب سره چې د یونانی کلمه د خپل مونومیر د یوې برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو له اړیکو څخه جوړ شوی زنجیر چې د هغه د پولیمیر په نوم سره یادیږي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو د دې عمومي فورمول د سی ایچ دوه رابطه سی ایچ دوه این عمومي فورمول ده. په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سی یا هم پولی وینایل کلوراید که چیرې وګورو د پولیمیرونو عمومي فورمول پر اساس په دې ترتیب سره ښودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولای شو چې الکینونه لاسته راوړو؟ ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دی د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډېر په کم اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دی کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د غازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي. او لوی اولوفینونه چې دی هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي. چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې دا سوینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجې د سانتیګرید پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم ورو تاسو چش کوي په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه رادیکلونه کېدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوام کاربن هایدروجن زنځیر وروسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولای شو چې 450 څخه تر 460 درجې د سانتي ګرید تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کښې ورڅخه څه شی لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور نور په شتون کې هم کېدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو او په پایله کښې ایتلین او اوبه چې شکرو ته لاسته راوړو. په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړل وویله. راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې عبارت د پروپلین څخه ده، بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده. چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې د په ګاز حالت کښې هم شتون لري، په اوبو کښې په لږه او په الکول کښې په زیات اندازه حلیږي. او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپله د ګاز په حالت موندل کیږي او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفتو د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه لاسته راځي. بیوتلین هم د دریو ایزومیرو درلودونکی دی. او په همدې ترتیب سایکلوپینتین چې د هغه بیا په عادي شرایطو کښې د سایکلوپینتان په مایع حالت سره وجود لري، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي او دا مرکب کېدای شي چې د سایکلوپینتان څخه چش شي لاسته راوړل شي. زو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال: د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوهم: د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پی، اس پی درې، څلور اس پی درې او اس پی دوه. د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي ورو، چټک، یو شان او که نه اکسیدایز کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادی میلمه.
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقیق صاحب، پسرلی شنو، په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غواړي نیال کېنئ. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنوو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنوو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او کوای شي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولای شي، او دا ډېر نه مصرف غواړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او دا لس واړه رانه وچ شي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنوو ولې هغه په ثمر ورسوو، دا اوله خبره ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي، او که کور کې نورې سه، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره.
وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي چې هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشئ، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورئ، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټه پرتی په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پرتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو، او دغه عضوي دغه پوټه کې سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیر اویلی ولرو، او اویلی کې یو ځای ورته وکیندو، او د هلته ورواچو پرېږدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، د بوی هم نه کوي، او د هلته خپله تجزیه کېږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي، که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته اوسه.
یعنی وبخښئ، له دې نه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دي کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي چې کچیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل بیا راتلي
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی د ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي چې په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم تېر راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورئ شیبر صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ ښکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او نشایم کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي مدقیق
سر مخی تاسو دا عضوی موادو پا برخه که دا خبره وکرد چه خلگو تا دی آید یا من بده دی افغانستان پا شارونو که خوار خلق دا پلاستیکی چپلکی و دا شان خرسوی آیا ممکن نده چه دا کور کچوری هم پا دقا شکل بانی وپلوری؟
دا ولی دا طول دا پلاستیک پا مجموع که دا پا اغا موادو که حسابیگی سیل دا تا ریسایکل و یعنی دا ری یوز درکی یعنی بیا تر استفاده کیگی خو خبره دا دا سی زموگی ودوال باید حد اقل ماس اشاره و کرسی دا تا که دو دری غوطی وار که اغا خلک پا آسان را طولوائی سی خو مگه دا کار نکه و دا اندسی آزاد پریگدو دا غا خلک اندسی که وی دا دیر زامد غوری سی تا بیا حرکت سور را طولوائی دا چاپیریان نه نو دا که چیره پا وڑو وڑو غوطو منده بداله که او دا پیوزی که کی دی دا خلک اخلی دا خلک طولهی که بلاخره اولی بدن دا دا بیا ویلی فیل دا بیا مختلف نور استفاده چه کی
تاسو آخه دا مخی اشاره وکره دا دی کسافات پا برخه که دا دبیان همشتا خوتیان فرزند دی پیپسی و دی نور خوتیان و دبیان لدوغو سر باید چوکی چه چوک شار پاک وسطی
وری دغه مواد غیر عضوی مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي ولې که چیرې مدیریت سي ده فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي وي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبسین هم په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سینی دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دو نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره له چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د هم د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
مدقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کیدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کیږي پاکیږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چامپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بلبل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړئ چې زه واخلمه که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې مه ترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړې وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتللې دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کده دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته ښه مبادی عاید و ولید اوس نه پیګم سوز به د کار په بو متکو کې کیږي کنه خو دا ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سونځه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه سونځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سره باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار دسی کهیه پا ولی دا پا خط که دسی نده دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی شاره و دو پر دیدی طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری اغا ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دیسی دا بنده کردی دا اغا پلاستیکی کسوری دیسی دا ما استفاده تر کردی پل کوری کور که پا تر کردی برد تر کردی دا بالاخره پا بیروی شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بلاخره شمال وړې ده ویالې بند او هغه ته ستونزه یې په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي د غټو خارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارونو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدخر صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه شي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا چې که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبه ضایع نه شي او بل اخره د اوبو تصفیه کی په ډیر کم شانو باندې تصفیه کی ډیر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو د شان په کار دی اوبو بل تصفیه کی د نه بیا استفاده کیږي خو د لپاره خو یو څه پیسې په کار دی او څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري د سیدې نه کې وی چې لکه دی ویاله په ډول باندې دی اوبر اوبر خوشی کوي خو کول شي چې په وساتل کې په یو بل شي کې لو شي کې هر یو نه تبیلی اوبر واچوي یعنی اوبه باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچې ته دی اوبو دی ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي
او
ستاسو رښتیا دا بوټي نو اوبو ته ضرورت لري کنه اکثره ماده چې لیدلې دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ دی لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د وادوال بیا موږ ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر
ورکوي غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بیرته خو دا مختلفې لارې دي چې موږ یې وادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغې ته توجه نه کوي یا اکثره ځایه تاسې ورسې دا د اوبو نلکې چې دي دا لیک له دغې نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې شي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي
د دې زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسو سروزان مینځو اکثره خلک د سی خصوصا خاریاتو کې نو خوند ورکوي چې ګرم اوبه لاندې ولاړې اوبه پر اخوسي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلې دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې نو هغه سې وچ سي بېرته هماغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متخیق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم یا نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي سمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملې کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومله اوبه ذخیره کړي